دا مشال لیدو دی په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمه نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو. خو لومبي د دې وخت خبرونه د خیبر پختونخوا د پولیس مشر مازم جان ساری ویلی چې د پیښور پولیس لائن په برید کې ککړې ترهګرې شبکې نیولو ته نږدې شوې دي. د لسبیرې په ټرافیکي پیښه کې په مړو شوو یو څلوېښت کسانو کې د اته دېرش کسانو جسدونه لا هم خپلوانو ته نه دي سپارل شوي. او ایراني او چارواکو له اصفهان سره نږدې پوځي کارخانې د ډرون برید تور په اسرائیل پورې کړې دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر مازم جا انصاری ویلي چې د پیښور پولیس لائن په بلید کې ککړ ترهګر شبکې نیولو ته نږدې شوي دي. نوموړي نن په پیښور کې خبري کانفرنس ته وویل چې ځانمرګي بریدګر د پولیسو په جامه کې وو او هغه یې پیژندلې دی. نوموړي دا هم ویلي چې دا یو ځانمرګي برید و. هغه زیاته کړې چې وسلوال پولیس لائن ته په موټر سایکل ورننوتی وو او پولیسو د موټر سایکل تلاشي اخیستې وه. معظم جان ساری هغه تورن هم رد کړل چې ګواکې دا یو ډرون بریدو او یا په جماعت کې لوړاندې نه بارودی مواد ایښودل شوي وو. نوموړي زیاته کړه
هم تفتیش کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو
مک پلٹھن کھو مک با دخپلو بچیو قربانی نہ ضائع کو مک دخپلو شہیدانو د قاتلینو مندلو حس کو او چې قانون سوای هم هغه سزا به ورته ورکو.
په دې پیښه کې د ګڼو کسانو د وژل کېدو یو عامل د برید له وجې د جومات چت راغورځېدل هم و. د جنورۍ په دیرشمه د پیښور پولیس لائن سیمې په جومات کې د ماسپښین د مانځه پر مهال ځانمرګي برید کې شاوخوا سل تنه وژل شوي. د دې پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د یو بل خبر له مخه د افغان طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خبر رد کړي چې ګواکې په پیښور ځانمرګي برید کې د افغانستان خاوره کارول شوې ده. امیر خان متقی وایي چې حکومت یې د سیمې په ګډون ټولې نړۍ او ګاونډیانو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیچ چا پر ضد ونه کارول شي. نوموړي پرون په کابل کې ویغونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان تورونو ته په اشاره ویلي چې د پیښور چودنې په اړه دې کره پلټنې وکړي او خپل ذمهواري دې په بل چا نه اچوي. د لسبیلې په ټرافیکي پیښه کې په مړو شوو یو څلوېښت کسانو کې د اته دېرش کسانو جسدونه لا هم خپلوانو ته نه دي سپارل شوي. د بلوچستان په لسبیله کې له پوله د مسافرو بس لوېدو او سوځېدو پیښې نن پنځمه ورځ ده. خو تر اوسه په یاده پیښه کې د مړو شو زیاتره کسانو مړي په کراچۍ ایدي مردخانه کې پراته دي. د بلوچستان پشین سیمې اوسیدونکي عبدالستار پرون مشال لیدو ته وویل چې په پیښه کې د مړ شوي ورور جسد ته ټوله کورنۍ او خپلوان په انتظار دي. بلخوا د سند صوبې سرکاري چارواکي او د ایدي مردخانې مشرانو مشال لیدو ته ویلي دي چې په پیښه کې مړ شوي مسافر د سوځېدو له امله له پیژنګلو وتلي دي، نو ځکه د هغوی مړي دلته تر هغې ایښي دي تر څو چې د شناخت لپاره شوي د ډي این ای ټیسټونو نتیجې نه وي راغلي. نوموړي زیاته کړې ده چې د مړو شناخت وشي نو بیا به یې خپلو خپلوانو ته وسپاري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د پاکستان یو خبریال عمران ریاض د ریاستی ادارو پر ضد د کرکې خبرولو په تور نیول شوی دی. د پاکستان ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د راپورونو له مخه د عمران ریاض وکیل میاشپاق ویلي چې ریاض د پروری په دویمه د وفاقي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو څانګې د لاهور په عالم اقبال هوایي ډګر کې نیولې دی. نوموړي زیاته کړې چې د عمران ریاض د غیر قانوني نیونې پر ضد به عدالت ته ځي. او اسنا خبری ایجنس ویلی دی چې ایرانی او چارواکو له اصفهان سره نږدې په پوځي کارخانه د ډرون برید تور پر اسرائیل پورې کړی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د ایران استازي عامر سعید ایروانی د دې ادارې یعنی ملګرو ملتونو مشر ته په خط کې ویلي چې له لومړنیو څېړنو داسې څرګندېږي چې د خالی پشپا شوې دا حمله اسرائیل کړې ده. دا حمله په داسې وخت کې شوې چې د ایران او د لویدیځو هیوادونو ترمنځ د تهران ایټمی فعالیتونو او وروسته د یوکرین جګړې لپاره د اوږد واټن ځانمرګو ډرونونو په ګډون د وسلو ورکولو پر سر کړکېچ زیات شوی دی. دا د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو ک را سره پاتې شپې نو پروانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدل شي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جان ساری ویلی چې په پیښور پولیس لائن کې د وجل شو بدل باخلی. په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پر ضد ریاستی پالیسی ولې د ناکامۍ سره مخ ده؟ په دغه اړه خبریال محمود جان بابر وایي
پولیس والا را وتی دی پخپل نو پولیس والا هم ګوره چې اوس هغه دی وخت مطمئن نه دی کنه ساده پالیسانه نو چې هغه ستاره کردار په حق لبانې مطمئن نه دی نو بیا به هغه تا سرکار څنګه کوي؟
د میرام شاه بازار اوسیدونکو د احتجاج لپاره غوښتنه کړې چې د ستنیدونکو وړاندې د ورتا د اوسیدو ځایونه ورکړل شي.
زای بخښتانا مارکیټ سی په جوړ کړی دی، روډ سی په جوړ کړی دی، بل د بازار خلک دی، اندرون سرای بازار او زفر ټاون بالکل بل ځای مشتانا.
د کوهارت په تاندار ډیم کې د ډوبوشو ماشومانو د رایستر لپاره عملیات نن په سلورم ورځ هم دوام لري. په پیښه کې 250 ماشومانو ژوند بیللې.
دا وکه کوم شی یسته نه هشه به پروی دی واجب شوی دی، تنظیم دی واجب شوی دی، د مور پلا دی واجب شوی دی، کوم کسان مو ته دغه دی واجب دی به پروی دی واجب نه شوی دی.
د سیمهونو له هم را پورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سروس. روزم ګړومبه موضوع ته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جان ساری ویری دي چې په پولیس لائن کې ځانمرګي بریت شوی، ځانمرګي بریت کوونکی معلوم شوی، د ډرون یا بارودی موادو د چودنې خبر غلط دی. د پولیس واګ بیلاره کولو د سازشي نظریو څخه دی ډډه وشي. نوموړي نن خبري کانفرنس ته ویری دي چې د یو شهید بدل باخلی. په دغه اړه باندې تفصیل شانواز ترک زیرک.
د خبر پختونخوا صوبی د پولیسو مشر ویلی په خبر کې چاودنه کون کې ډلې ته نږدې شوی او ډیر ضربې په زده عملیات وشي. مونږ به یو یو غړي بدل اخلو. مونږ نږدې یو چا چې د دې ملک امن خراب کو، چا چې د خبر پختونخوا پولیسو سره ظلم وکړو، مونږ هغه نتورک ته نږدې شوی یو. نتورک معنا ډله، شبکه یا تنظیم. د فروری په دویمه پولیس لائنز په خبر کې د میډیا کارکونکو سره په خبرو کې انسپکټر جنرال پولیس خیبر پختونخوا معظم جا انصاری دا هم ویلي دغه 14 د ځانمر ګبرید په نتیجه کې شوی. دا ګونګوسي چې ګینه دا ځانمر ګبرید نه و دروغ دی. دا سازشي خبر دی. ما غو تاسو ته وویل چې دا سکړ میزل، ډرون میزل او یا ګینه پزبکه کې 200 او 300 کیلو بارود خخو. دا څه نه ده. زما ماهرین ناشتي هغه تنه بال بیرنګ هم ملو شوی دی. ماهرین د بارودی موادو د پیژنګلو او ناکاره کول والا چې ورته بم ډیسپوزل یونټ وای ویلې شي او بال بیرنګ معنا چې ځانمرګي بریدونو کې کاریږي. د پولیسو مشر زیاته کړی دا دوی او د پولیسو غړي په ډیر تکلیف کې دي، باید نور تکلیف ورنکړي شي. معظم جا انصاری وویل د خښوي بارودی موادو داوه دروغ ده. خو زیات خلک دا سوال کوي چې ګنې د ځانمرګي برید په نتیجه کې دومره خلک څنګه مړ شو. نو موړي په جواب کې وویل چې او د نه کون کې د دیوال سره نږدې ولاړو او چې 50 فوټ اوږد او 50 فوټ اوچت دیوال اړنګ شو، نو د جمعه ته کوټي چت پریوت او زیاتره تران دغه چت لاندې راغلیو. د فروری په اولنې نیټه د پیښور پولیسو په ګنشمیر کې د پیښور پرسلب مخه ته احتجاج کړو. دوی د امن ناری هم وهلې وي. نو په دغه احتجاج هم د پولیسو مشر خبري کړي. دا زما خلک، زما بچي احتجاج ته حسول، دا زما تکلیف کې اضافه کوي. زما بچی ماته پرې ده، زما بچی زمانه سوک زیات نه پیژني، هغه مجبورول، هغه گمراه کول، هغه سړکونو ته راوستل. دا زه په یو صورت هم برداشت کوم. زما بچونه مرادي د پولیس غړیو. یاد دی د جنوري پورې شمه د پیښور پولیس لائنز په جمعات کې ځانمر ګبرت شو چې د لیډی ریډینګ روختون پیښور د ترجمان محمد عاصم پوینا تر دې وخت پکې یو د پاسه سلطنان وژل شوی او تر ټولو زیات شمیر پکې د پولیس ته غړو. دغه 14 کې د سلونو زیات تنان زخمیان شوی هم چې د محمد عاصم پوینا د فروری په دویمه هم دغه 14 شپږ ډیر زخمیان په هسپتال کې داخل دي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په داسې حال کې چې د پېښور په پولیس لاین کې په بومي چودنه کې د مړو شمیر 101 ته پورته شوی، وزیر اعظم شهباز شریف په صوبه کې د خراب امنیت تور د پاکستان په تیر حکومت پورې کړی دی. وزیر اعظم د کابینې د غونډې د مشورې پر مهال د تحریک انصاف تیر حکومت ته په اشاره پوښتنه راپورته کړې چې ترهګر چا له افغانستانه بیرته راوستي وو. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې هغه دا مهال په واک کې نه دی، نو څوک یې د خراب امنیت ذمہوار نشي ګرځولی. د هیواد د دوو لویو سیاسي ګوندونو په یو بل د تورونو لړۍ په داسې حال کې ګړندې کړي چې په خیبر پښتونخوا کې خلک د ویرې، بې یقینۍ او بدامنۍ سره مخ دي. په دغه اړه نور معلومات په دا راپور کې ور.
د خیبر پښتونخوا د روغتیا څانګې پرون په یو بیان کې ویلي چې د پېښور د پولیس لاین په جماعت کې د جنوري په 13مه تر سره شوې بمی بریټ کې د وجل شو شمیرا 101 ته پورته شوې او 950 ټپیانو درملنه د صوبې په بیرابلو روغتونونو کې روانه ده. د بیان تر مخه په دوی کې د اتو ټپیانو طبي وضعیت د اندېښنې وړ ده. په عین حال کې وزیر اعظم شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې د کابینې د غونډې د مشورې پر مهال په صوبه کې د خراب امنیت تور د تحریک انصاف په تیر حکومت پورې کړې او پښتنې راوچته کړې ده چې ترهګر پاکستان ته چا راستانه کړي دي. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په پېښور کې خبريال او شنون کې محمود جان بابر ویل چې ستونزه دادا چې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یوې متفقه پالیسۍ عملی کولو پر ځای سیاسي ګوندونو په یو بل د تورونو لړۍ پیل کړې ده چې په ترهګرو بریدونو کې د ځپلو شوو کورنیو په زخمونو د مالګو دوړولو برابر دي.
پولیس لین باندې چې دا کومه حمله شوې ده، دینه پس چې دا کومې نن مظاهره شوې دي، په دې کې دا پولیس والا راوتی دي په خپل، نو پولیس والا هم ګوره چې څو دی وخت کې مطمئن نه دي کنه ساده پالیسانه، نو چې هغه ستاسو کردار په حق لبانې مطمئن نه دي، نو بیا به هغه تاسو کار څنګه کوي؟ یو سړی تا ځان سره جنگ لپاره روان کړی دی، هغه ته وایي چې ورور جنگ لپاره غوزه تا سره روان یم، خو اوس نه چې ګوره ته مې په ډزولې داس یو میسج په کار دی چې ټول دنیا ته پته ولګي چې مونږ ټول کلیر یو او مونږ په دې ټوله خبره پوي چې دا څوک کوي. تر څو پر ټول کام چې په یو میز باندې کیننی، ټولې ادارې په یو ځای باندې کیننی، دا کار اوس ډیر مشکل دی. دا داسې نشي کې د سنگ چې دی ویلې کېد.
بلخوا د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په ټلویزیون په یو وینا کې د خراب امنیت لپاره د وزیر اعظم شهباز شریف په حکومت نیوکه کړې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې هغه په حکومت کې نه دی، نو ځکه په دغه اړه کوم ځواب نشي ورکولې. عمران خان ادا کړی دا چې هغه د حکومت پر مهال سیمه کې د امنیت وضع خوا. د تحریک انصاف یو مشر او د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړی پښتون یار خان وایي چې ټولو سیاسي ګوندونو په خپلو دورونو کې د وسلوالو ډلو سره مذاکرات کړي دي او باید ټول د خراب امنیت ذمہواری ومني.
چې دا مذاکرات چا چا کړی دي، دا ټول د کوم مجرم دي، ټول د کوم ګناهکاران دي، اګه پاکستان ته ریکه صاف کړی دي او که پته نه پله بي ان پی کړی دي او که د ان پی سره به شریک دي، بس پارٹی نه ستو په ورته مګه کړی دي، یا غیر نه پله چا دا اقدامات کړی ته ټول یو غلط کار شوی. خو موږ دا نه شو ویل چې پاکستان ته ریکه صاف صرف دا غلط کار کړی دي. پاکستان ته ریکه صاف صرف خپل د اولسته کتلې دي، خپل د عوامو ته کتلې چې موږ ته بهتري د لپاره سخت سټیپ اخستای شو، سخت قدم اخستای شو، د دې لپاره یو سټیپ اخستو په ګډ فیت کې اخستو، اوس که د ګډ فیت نه 200 غلطه خې داخلي په غلطه لار روانه کی. نو پیری تو حضور چاته سب بلیم نشم ورکوله، ټول پارٹی د پدیو ایجنډا را غونډه شي چې آیا موږ د خپل اولس او د خپل قوم ته امن او امان او پیسفل لایف څنګه ورکوي شو.
د تحریک انصاف تیر حکومت د جرګور لاري د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات لړۍ پیل کړي وا، خو دغه مذاکرات بریالي نشو او ټي ټي پي تیر کال د نومبر په میاشت کې د حکومت سره د کړي اوربن پایتا در سوالو اعلان وکړ. لدی ورستو د خیبر پښتونخوا په بیرابلو برخو کې ترهګر بریدونه ډیر شوي او خلک د ویرې او بې یقینۍ سره مخ دي. د ترهګرۍ پر ضد د حکومتي پالیسۍ پاړه خبريال او شنون کې شایخ حسین وای چې سیاسي حکومت د امنیتی دارو د اجازه نه بغیر کوم ګام نشي پورته کولی او باید ټول ځمواران د ترهګرۍ پر ضد یو متفقه قامي پالیسي مخې ته راوړي.
تاسو تم پته ده چې وزیر اعظم دلته کار سوکوي، سونه باغ اختیاروي، او داسې پالیسۍ چې دي هغه د یو کس پالیسي په کار هم نه ده، هغه په کار ده چې ټول سټیک هولډرز، بلکې هغه وخت چې کوم اپوزیشن وي هغه هم پکې په کار دی. که موجوده وخت موږ خبر وکړو، یقینا ډېر خطرناک صورت حال دی. دا خطرناک لفظ هم وړوکی دی، ځکه چې ترهګري ده معیشت دی او سیاست دی، او درې واړه معاملات چې دي انتهایی خراب دي. د کنفیوزډ پالیسی او کنفیوژن دا غټه مسله ده. داسې هم شوي چې یو قبایلي علاقه کې چې دا خبرې اترې روانې دي ورسره ګاونډ کې بل قبایلي علاقه د هغه شرطي خلکو خلاف اپریشن روان دي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان وفاقي حکومت د کال 2014 په ډسمبر کې د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګرۍ پر ضد یو قومي کړنلار جوړه کړې وه، خو دغه پلان یې تر اوسه په سمه توګه نه دی عملي کړی. بلخوا په کابل د طالبانو د واکمنانو وروستو د پاکستان لور ته وسلواله ډلې بیا منظمې شوې او په بیلابیلو سیمو کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو ترو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپګو بجو په منځنۍ صفایا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
اوریدونکو مشال رادیو د غوږی داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې د امنیت وضع خراب ده. د عوامي نشتلګون صوبایي مشر ایمل ولی خان په پیښور کې خبری کانفرنس ته خبرې کړې دي. دا وخره سره زموږ همکار غلام غوث ته ټلیفون پکره خدي. غوث تاسو ستړي مشوي هم په خیر.
مننه شاهین منو.
نن ایمل ولی خان خبری کانفرنس ته وینا کوي، خبريالانو ته د صوبې د بدمنه پاړه باندې د پیښور د تازه برید نورستو نو کیسه معلومات را لرا کی چې نو موړي په دې کانفرنس کې څه ویلي دي، کوم موضوعات یې خبرې کړې؟
بالکل جی، د په تفصیل سره په دې باندې خبرې اترې وکړلې، خو دوه درې مهمې خبرې چې تمې وکړلې بیا وسره د خبری کانفرنس نه وروسته هم په هغه دوه درې نکاتو ما د یو دغه مرکه هم وکړله. نو په هغه کې اول نمبر مهمه خبره هغه دا وکړه چې د بدنۍ د رواني وس مهال چې د کومه بدنۍ ده او په دې پولیس لاین ته چې دغه یو قسم له ورسېد ولته کې دننه دود وشو، نو د دې مواد چې تم لینو تیر صوبایي او تیر وفاقی حکومت ته او په هغه دور کې چې تم د وسلوالو طالبانو سره تم مذاکرات او پروسه شوی وه، نو په هغه ترس کې چې تم دینو د افغانستان نه چې تم وسلوال په پوځي عملیاتو کې هلته کې کلي پناه اخیستې وه، هغه واپس د دغې مذاکراتو په نتیجه کې راغله. نو ده وویله چې اوس عوامي نشنو ګوند فیصله کړې ده چې په دغه پروسه باندې به سپریم کورٹ ته ځي او په سپریم کورٹ کې نیاله عدالت چې کوم دی نو په هغه کې به یو خاص جمع کوي. په دې کې لکه دغه دوه درې نومونه هغه یاد کړي دي چې کوم ولسمشر عالي دی ورسره وزیر اعلی محمود خان دی او د هغه چې کوم ویانو بیرستر سیف چې هغه په خپل افغانستان ته تللی مو په ملاقاتو په پړاوونو کې برخه هم اخیستې وه. بله مهمه خبره هغه دا وکړه چې سبا نه بله ورځ یعنې په څلورمه نیټه باندې د پیښور په پیښه باندې د ولسي پاسون اعلان شوی دی. نو دا ویله چې په دغه ولسي پاسون کې به عوامي نشنګون کارکنان او سیاستوال خو په دغه انداز کې ګډ شمیر کې شکم دی نو په دې کې به برخه اخلي. بل د ځینې پوښتنې او ځینې د ذمواریانو خبرې هم وکړلې چې لکه د موجودیت د امنۍ ذمواري چې کوم نن د دې بیا یو دغه دی پسمنظر هم دی او د دې بیا ګن لکه راسي د شکم دی نو دغه دی ذمواري ده په مختلف دغه باندې راځي. هغه د پاکستان د پالیسۍ سره خاص کر د افغانستان چې کوم د خارجه پالیسي و نو هغه د کوم مطلب دی د هویل چې د ناکامه خارجه پالیسي چې دغه په نتیجه کې تیر شو کلونه نه ده بدامي نه بل په کې د دمو ویل چې په دې کې د دې هغه خلک هم زموږ دي چې په طالبانو نو کوم لکه حکومت راغی په افغانستان کې او هغه د شل منځ دی او چې هلته کې د مطلب طالبانو کله واک تر لاسه کړو. یا د دمو ویل چې لکه په خوا کوم دینی عالمانو د جهاد او دغه په اړه باندې څه ورکړي وي نو هغه په څه وس چې کوم نه دا طالبان لکه دلته کې پدغه چې په پاکستان کې کاروي دوی ابل اورځي کوم دا 300 ورځې نه د پاکستان یو شمېر دنیا علمانو د دې په ځد باندې بیا هغه ورسره بیا دوی شته چې ورسره چې دلته کې لکه دا چې کاروایي کول او په پولیس باندې بریدونه کول او یا په پوز باندې یا په عام لس باندې دا حرام دي پاکستان او اسلامي دغه مملکت ته لا پټول غلي دغه لکه عمل ولې خان چې کوم هغه پخوانی د دې ترجمه له هغه باندې دغه وکړی نو چې وکړه چې لکه پخوا کوم دنیا د قانونو په دې برخه کې سم کردار نه ودا کړی یعنی هغه ته لکه مطلب دا دی چې دا خپل وینا دا هغه دریږي کنه چې لکه دا کوی نه نن تنه وکړی ولست نه وکړی نه دې په ودا باندې وشه ماملې دونه پیچلې شو له
صحیح ده زه ډیره مننه کوم غلام کو استاد ډیر تفصیل بیان کراته ډیر خوشاله اوسې او خورز درغوانم
دا مشال تر څنګه اوسې دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوردن کو نند میرام شاه بازار اوسیدن کو د احتجاج د لاري د حکومت غوښتنه کړه دا چې دومړي ورته د اوسیدو بندوبسو کی او بیا د دوی د واپسې لړۍ پیل کی د احتجاج کوونکو په وینا چې د میرام شاه بازار اوسیدن کی دي د بازار سره سم د دوی کورونه هم لزمه کې سره سم شوي نو د اوسیدو د پاره هیڅ ځای نه لري بل خو د سیمه مرستيال کمشنر ویل دي چې د تاوانونو د پوره کولو لپاره دوی هلې ځلې روانې کړې دي عمر وزیر نور تفصیل راکړي
احتجاج کوونکو وویل چې ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه بازار نړولو سره سم د دوی کورونا هم لزمه کې سره سم شوي نن یې چې واپسی کیږي نو ورته د اوسېدو بندوبست هم وکړي او د ډنګو کورونو ماویزه دی ورکړي د میرام شاه بازار ظفر ټاون اوسېدون کې فاروق خان مشال ریډیو ته وویل چې کورونا یې ډنګ دی چرته ژوند وکړي لومړی خو دې ورته د اوسې دو بندو بس جوړ کړي
امیش په اپریشن زر به ازب شه په پراپرټي باندې حکومت روټینا پارکینګ نه جوړ کړي دي کادای سره متبادل پراپرټي وی میش خو خپل علاقې ته اردري می واپس خپل علاقې ته سیکر اردري می کا په کالونی شه مې ځای اوی کا په اف سی کالونی شه مې ځای اوی چې چیرته وی مشته د ځای روکو متبادل چې میش روشي کاداس کو چې خالی مې په روټ خلص اوی چې روشه یې توس واپسی مې وکړه به د امیش بچیون شه راوی پاوشه یاد امیش ته خپل
نا میرام شاه بازار یو بلو سیدون کې سکندر اعظم وای چې دا اوسېدو ځای دی ورکړي نو واپسی دی وکړي نن خو یې کورونا ټولړنګ پراته دی
واپسی نه سې کې مونکیر نه دی میش بالکل واپسی کې خو میش زای بخښتانه مارکیټ سی په جوړ کړی دی روډ سی په جوړ کړی دی بل دا بازار خلک دی اندرون سرای بازار او زپر ټاون بالکل بل زای مشتانه قرهیل شریف صاحب دا ویلی وی چې ها اخیری متاثرین بیرې په عزت سره واپس کوي چې میش ته زای جواد کو چې دا زای دا یما وې زیرو کو بس بالکل میش بروزی په دا خبره باندې میش ته زای پاینټ اوټ شي چې دا زای ته تو سروشي میش بالکل
په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ظفر ټاون په ګډون ټولغه کډوال چې راستانه شوی او یا راستنه دون کې دي د دوی د توانونو ماویزو ورکولو په اړه له متعلقه ادارو سره په تماس کې دي اوس نږدې ورځو کې راغلي په هم دې موضوع یې توجه ده لومړی هڅه هم دغه ده چې د خلکو توانونو ازاله وشي ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه بازار په مکمله توګه لزمه کې سره سم شوی وو په دغه بازار کې سلګونه کورانه هم آباد وي چې دغلته ژوند کاوه دوی وای چې د بازار رنگولو سره سم د دوی کورونا هم رنگ شول نن یې متبادل نشته نه یې هم تر اوسه دوی ته خپل توانونه ورکړي غوښتنه کړي چې څنګه د دکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته ماویزه ورکړل شوی خو ډیر هغه هم پاتې دي دا غو په ګډون د کورونو مالکانو ته د هم زر خپل توانونو ازاله وکړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
عمر وزیر راپور مور د اوردونکو د کوټ په تاندا ډیم کې ډوب شوی ماشومانو د رويسترو لپاره عملیات نن په سلورم ورځ هم روان دي تر اوسه یو ماشوم داسې دی چې هغه د اتوار په ورځ کښته تر ډوبېدو وروستو بې درکه دی په سیمه کې تر دې د ما شپږ 50 تنان لوبو راوستل شوي چې پکې 250 مړه او سلور ژوندي دي په دغه اړه باندې راپور تفصیل طارق ورغزی په راپور کې اورو چې د ماشومانو د جنازې د مانځ سره پیلېږي
الله اکبر د جنازې د مونږ په میربشخلو کې د پنځو هغو ماشومانو ادا کیږي چې په تاند ډیم کې د جنوري په 9 کېشته د ډوبېدو لامل مړشوي ول. په یاد پېښه کې مړشوي د زین نور مړو جنازې هم تر کې دوه پس په خپل قبرستانونو کې خوره ته وسپارل شو. په ډوبشوي هغه کېشته کې ټول 50 تنه سپاره ول چې په هغو کې لا اوبو 250 مړه او سلور ژوندۍ راستل شوی. په تاند ډیم کې ډوب شوی د حمزه پونم یو ماشوم لا هم بې درکه دی. د سیمې صفی الله مشال لوډیو ته وای کڅو هم ټوله علاقہ د ماشومانو پر مړ کېدلو غمجنه ده، خو تر ټولو زیاته د هغوی ورسانو ته درد رسیدلې دي. هغه غوښتنه وکړه چې حکومت دې ورته موعظه اعلان کړي او بلدا چې ډوب شوی هغه ماشوم د راپیدا کولو لپاره لټونی عملیات دی جاری وساتل شي.
چې دې کې چې کوم کسان سفر شوی دي هغه ته د کمپنسیشن ملاو شي.
لا کوهارد بازار شاوخوا 10 کیلومتر لري تاندې ډیم یو خسته ځای دی چې د اتوار پر ورځ د سیل لپاره ورغلي د میربشخلو یو مدرسې ماشومان د بده پیښې ښکار شول. د جرمی اوسیدونکو او مشر محمد نواز مشال لوډیو ته وای کما کشته کې ماشومان وسپره کړی ول، هغه د کبان لپاره مختشی و خو پکې سلګرو ته چکر ورکول کېدلې. ابل ادا چې پکشته کې 2 د کېنستلو سهولت موجود و خو تر 500 زیات ورسپره کړی شي ول. محمد نواز یادوي په کشته کې سپاره زیاتره له شپږو تر 19 کالو ماشومان ول چې هغو لمبو نه وایزده، خو یو هم داسې نه و چې ورته لایف جیکټ یا د ژغورنې واسکټ ورا چولې شوی و. ځای مشر دا هم وایي که په تاند ډیم کې د لمبوزنو سهولت موجود وي نو ممکن وه چې ډوب شوي ماشومان ژغورل شوي وی.
دا ډېره غټه بېپروایي شوې ده، واقعه کومه شي سنې هشه بېپروایي د واجه شوي دی، انتظام یې د واجن شوي دی، د مور او پلار د واجن شوي دی، کوم کسانو بوتي دغه د واجه د بېپروایي د واجن ده شوي.
په تاند ډیم کې ډوب ماشومان له اوبو راستلو لپاره تر 3 لټونې عملیات روان دي چې پکې 11 کښته 15 ایمبولنس او 10 لمبوزن برخه خلی. په بیړني حالاتو کې د ژغورنې د کارونو کوونکو ادارې ریسکیو یو یو 22 ضلع وایان جواد خلیل د زیارت پښپا مشال لوډیو ته وویل تر سوچې ورکښوې ماشومینه ویره پیدا کړي خپل عملیات به جاری ساتي.
خو نن ټول ورځ په سر اپریشن کې مونږ ته ملاو نشو او سبا به ان شاء الله مونږ بیا اومدغه سر چالو کو دي ماشوم باډي پسې.
په تاند ډیم کې د ډوبشيوي کېشته د پیښې مقدمه په محمد ریاض شهید تاڼه کې درج کړې شوې چې د اپریشن محکمې دوه اهلکاران نامزد دي او د یاد پیښې مزید تحقیقات هم روان دي. په مقدمه کې د کېشته ملاح یا ناوې نوم لا تر اوسه نه دی ور شامل شوی ولې چې هغه په خپله هم ډوب شوی او لا تر اوسه نو ملو. د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شهزاد بنگش د چهارشنبې پورز د علاقې دوره کړې او هغلته له رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي په ډیم کې لمبوزن به ګمارل کیږي او دا به یقیني کوي چې په غیر قانوني توګه کشته و نه چلول شي او سره ماشومان له اوبو لرې وساتي. هغه دا هم ویل کڅو هم په داسې قسمه پیښو کې حکومت د معایزه ورکولو پالیسي نشته خو کوشش کوي چې په دغه لړ کې سنا سو کړی.
یی جو حادثاتی واقعات ہوتے ہیں
دا د حادثو پیخی چی وی د حغول لپاره سرکاري کما پالیسی نشتا، خو وزیر اعلی صاحب د پیخی خصوصیت ته په کتو ل کابینه منځوري خسته چې ټولو مړشیو د ماشومانو ورساو ته د سیلاب زپلو په نرخ موعظه ورکړي.
جو فوت ہوئے ہیں یہ بچے ان کو دیا جائے گا.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم په بلابل زینو کې د کشته ډوبې دو ګنشمیر خلق وجلی. د 2020 کال په اگست کې هم په سین صوبا کې د سیلاب زپلو د ژغورلو پر مهال د کشته ډوبېدو په پیښه کې 14 تنه مړه شوي ول. طارق ورکزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوردونکو مشال ریډیو دغه درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږنی مې بجې کیدونکې دي. د دې وخت مهم خبرونه اورو.
۱۰۰
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جان ساری ویلی چې د پیښور پولیس لاین په برید کې ککړې ترهګرې شبکې نیولو ته نږدې شوې دي. د جنوري په 10مه د پیښور پولیس لاین سیمې په جماعت کې د ماسپخین د مانځه پر مهال ځانمرګي برید کې شاوخوا سل تنه وژل شوې دي. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. د لزبیلی په ټرافیکی پیښ کې په مړو شو یو سلویخت کسانو کې د 8 کسانو جسدونه لا هم خپلوانو ته نه دي سپارل شوي. د بلوچستان په لزبیله کې له پله د مسافرو بس لویدو او سوځیدو پیښې نن 15 ورځ ده. خو تر اوسه په یاده پیښ کې د مړو شو زیاترو کسانو مړي د کراچۍ په ایدي مردخانه کې پراته دي. د پاکستان یو خبریال عمران ریاض د ریاستی ادارو پر ضد د کرکې خبرولو په تور نیول شوی دی. د راپورونو له مخه د عمران ریاض وکیل میا اشفاق ویلي چې ریاض د فروری په 2مه د وفاقي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو څانګې د لاهور په علامه اقبال هوایي ډګر نیولی دی. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو په هلمند ولایت کې 14 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې په اعلامیه کې دا کسان په جنسي اړیکو، غلاو او نورو جرمونو تورن کړي دي. طالبانو په وروستو څو میاشتو کې سلګونه تورنو کسانو ته د خلکو په وړاندې سزاګانې ورکړي دي. اسنا خبري ایجنس ویلي دي چې رانی او چارواکو له سپانسر نږدې په پوځي کارخانه د ډرون برید تور په اسرائیل پورې کړی دی. دا حمله په داسې وخت کې شوي چې د ایران او د لویدیځو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه اړیکې د کړکېچ سره مخ دي. او هندوستان د 20 ورځې میچونو په سیریز کې نیوزیلند ته ماتې ورکړه. اوردونکو خبرونه مو ورده اوس راځي. راپور ته د افغانانو د کلتور په اړه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي خبرو غبرګون نه راپارولې دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلي چې په افغانستان کې پر ښځو لګول شوي بندیزونه له مذهب سره هیڅ تړاو نه لري او دا د په خبره د پښتنو د کلتور یو برخه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق بیا ویلي چې پر ښځو د طالبانو بندیزونه د افغانانو کلتور نه بلکې د طالبانو کلتور دی. په دغه اړه باندې نور تفصیل په دا راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي منیر اکرم وروستیو څرګندونو په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق پر ګون راپارولی دی. منیر اکرم ویلی و چې په افغانستان کې پر ښځو لګول شوي بندیزونه له مذهب سره هیڅ تړاو نه لري او دا یې پښتنو د کلتور یوه برخه بللې. خو نصیر احمد فائق په زده کړو د طالبانو د بندیز پرېکړه طالباني کلتور بللی دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د پاکستان استازي منیر اکرم د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه یوې غونډې ته په وینا کې وویل:
زما په اند هغه محدودیتونه چې د افغان موقت حکومت لخوا پر ښځو وضع شوي له دین سره تړاو نه لري بلکې د پښتنو عجیب او غریب فرهنګ په اساس دي.
هغه دا وکړه چې دا د پښتنو په کلتور کې دی چې ښځې په کور کې وساتل شي او د ده په وینا دا د افغان کلتور یو حقیقت دی چې له سلګونو کلونو راهیسې روان دی. د منیر اکرم څرګندونو په غبرګون کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې غونډه کې وویل چې افغان طالبان هم د نجونو او ښځو په زده کړو او کار کولو بندیزونو لپاره له کلتور څخه د یوې بهانې په توګه کار اخلي او زیاته یې کړه چې دا د افغانانو کلتور نه دی.
We would like to mention that all these actions and their behavior are against
زه غواړم وایم چې د طالبانو کړنې اسلامي ریښې نه لري او د اسلام خلاف دي او له افغاني کلتور سره هیڅ تړاو نه لري. زه له خپل ګران رور منیر اکرم سره موافق نه یم. دا هیڅ کله هم د افغان ولس حتی د پښتنو کلتور نه دی. له بده مرغه په هغو سیمو کې چې له تیرو 20 کلونو راهیسې د طالبانو تر ورکی لاندې وي ښوونځي سوځول، نجونې او حتی هلکان ښوونځیو ته نه پرېښودل،
girls and even boys to go to school.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست اکړه ان د پاکستان په شمالي وزیرستان کې چې اکثریت اوسیدونکي پښتانه دي هیڅ کله سیمه ییز اوسیدونکو خپلې لونې ښوونځیو ته لتک نه دي منع کړي. دا لومړی ځل نه دی چې یو پاکستاني چارواکي د طالبانو لخوا پر افغان ښځو بندیزونه د افغانانو کلتور بولي. بلکې تر دې مخکې د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان د 1014 مریض کال د لیندې میاشتې په 9 نیټه په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې وویل چې هره ټولنه د بشري حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو په اړه بیل نظر او کلتور لري، او ادعا یې کړې وه چې طالبان اکثرا پښتانه دي او په پښتون میشتو سیمو کې کورنۍ دې ته چمتو نه دي چې خپلې لونې حتی له امتیازاتو سره هم ښوونځي ته واستوي. د عمران خان دغه څرګندونې په سیاسي او ټولنیزه کچه د افغانانو له تند غبرګون سره مخ شوې او دا یې یو سپکاوی بللی و. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د عمران خان څرګندونې په افغانستان کې د تفرقې رامنځته کولو یوه بله هڅه بللی وه. وروسته له هغه چې طالبانو د دویم ځل لپاره د افغانستان واک ترلاسه کړ، پر ښځو او نجونو یې سخت بندیزونه ولګول. د نجونو او ښځو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل او په دې وروستیو کې د خصوصي پوهنتونونو په ازموینو کې د هغوی په ګډون بندیز لګول د دغو بندیزونو یوه برخه ده. طالبانو د روغتیایي سکتور سربیره ښځې په کورنیو او بهرنیو نادولتي ادارو کې هم له کار کولو منع کړي دي، چې له امله یې په افغانستان کې یو شمېر مرستندویه بنسټونو خپل فعالیتونه ودرول. د دغو بندیزونو په اړه د پراخو غبرګونونو سره سره طالبانو تر اوسه د دغو بندیزونو د لرې کولو په اړه غور نه دی کړی.
اردو اوریدونکو، او نن د خیبر ضلع عدالت نه د ترلاسه شوې یوې عدالتي پریکړې تر مخه د خیبر ډسټرکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان د جنوري په 1 نیټه د 4 کسانو د وژنې په تور کې ملزم عطا الرحمن ته 4 واره د مرګ سزا ورولې او 2 کروڑ روپۍ جرمانه یې پیښه ده. ملزم عطا الرحمن باندې تور و چې په 2018 کال کې په ملاګور سیمه کې خپل تره او د غدرې زامن د یو دیوال جوړولو پلانجا وجلی وو. په خیبر کې د قانوني چارو پوهان وایي چې دا پریکړه د سی آر پی سی یعنی د فوجداری مقدمو د طریقه کار لاندې سمه ده، خو بیا هم ملزم کولی شي چې د سیشن انډسټری کوډ د دې پریکړې پر ضد په پیښور های کورټ کې اپیل وکړي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواری معلومات راکړي.
د خیبر ضلع عدالت د استغاثي وکیل مطابق ملزم عطا الرحمن باندې دا الزام و چې د ملاګوري پولیس سټیشن په حدودو کې د دیوال جوړول پلانجا خپل تر اسماعیل خان او دا غدرې زامن رسول خان، محمد خلیل او محمد امان 2018 کې د فبروري په 26 په ډزو وژلی وو، او په همدې ورځ پرې داغه وخت د اف سی آر نظام لاندې مقدمه درج شوی وا. او د اف سی آر د قوانینو لاندې ورته د جمرو د پخوانی مرستیال پولیټیکل ایجنټ چې په یو وخت ایډیشنل ډیسټریکټ مجسټریټ هم وو، دته د 55 کالو بند او 3 لک روپو جرمانه سزا اورولې وا. ملزم عطا الرحمن د دغه سزا پر ضد 2019 کې په پیښور های کورټ کې نظرسانی اپیل جمع کړ، خو پیښور های کورټ دغه مقدمه خیبر ډیسټریکټ اینڈ سیشن کورټ ته ولېږله او دوی ته امر وکړ چې د دې مقدمې چالان دی په سیشن کورټ کې جمع کړي، ځکه چې په 2013 کې د 25 ایني بدلون نه پس اف سی آر نظام ختم شوی او هلته عدالتونه اختیار غځېدلی او د داسې مقدمې او ردو اختیار سیشن کورټ سره دی. په خیبر ضلع کې قانون پوه ایډوکیټ فرهاد پردی مشال ریډیو ته وویل چې د فوجداري مقدمو طریقې کار لاندې دا ورېدنه سمه ده، خو بیا هم ملزم کولای شي چې د سیشن انډسټری کورټ د پریکړې پر ضد په پیښور های کورټ کې اپیل وکړي.
د سی آر پی سی لاندې دا جوریزډیکشن د مرډر کیس دا د سیشن کورټ ته، سیشن کورټ په ریزن او په ثبوتونه چې کم دي حواله ورکړي وي او د دې سزا د پاره بنیاد ګرځولې وی، اغه آیا بل عدالت د قانون او عین مطابق غنی کني غنی، آیا په دې سزا کې کیمرا ولي، آیا دا سزا ختمي، آیا دا سزا بحال ساتي، نو د اټس اپ ټو دی اپیلټ فورم. او اپیلټ فورم په دې کیس کې چې دین اغه دغه های کورټ ته، او په دې کې با ودن ا ویک د ججمنت د ورځې نه ودن ا ویک په دې کې دغه کیږي د کنفرمیشن د پاره به دی فایل لګي پروسیکیوشن یا عدالت او اکیوز بچ دې دغه کنوکشن خلاف اپیل کوي. نو دغه سیناریو ده
د ملزم عطا الرحمن وکیلانو د مقدمه د وردو په وخت خیبر ډیسټریکټ اند سیشن جج پر وړاندې ویلی وو چې د دوی موکل پر ضد څلورو کسانو د وژلو داسې مضبوط شواهد نشته. خاصدارو چې اوس پولیس دي هغوی په موقع نه دی نیولی او دنه مالی مقدمه هم نه دی برآمد شوی. خو بیا بل پلو د خیبر ضلعي عدالت سینیئر پبلک پراسیکیوټر یا سرکاري وکیل شفیع الله خان عدالت ته ویلي وو چې ملزم ډیر په بې دردۍ سره خپل تره او دا غدرې سامان وژلي او د رعایت مستحق نه دی. د خیبر ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان په خپل دریس کې ویلي چې د ملزم عطا الرحمن پر ضد د یو شمیر ګواهانو بیانونه قلم بند شوي او دا غي وخت د تحصیلدار په مودیت کې پر مقدمه درج شوی او دا غې نه پس نیول شوی او ملزم خپل تر او د درې زامن زکه ورجلی چې بیا پر څوک داویداری ونکا. د خیبر ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج پریکړه وکړه چې د استغاثي وکیل دلایل مضبوط دي. همدارنګ ملزم عطا الرحمن ته څلور واره د مرګ سزا او 2 کروڑ روپۍ جرمانه جمع کولو سزا اورول شوی. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر.
دا مشال ریڈیو دا
د جنوري په 9 د بلوچستان په لزبیله کې مسافر بس تر پله د لویدو او اور لګیدو په پیښه کې یو شپیت کسان مړ شوی دی. په دې مړو کې د 8 کسانو جسدونه تر اوسه خپلوانو ته مخنه غوړم. اوریدونکو یو سلويخ کسان مړ شوی دی. په دې مړو کې د 8 کسانو جسدونه تر اوسه خپلوانو ته نه دي سپارل شوی او په کراچۍ ایدی مردخانه کې پراته دي. د مړو خپلوان وایي چې سورج رئیس د ایدی مردخانه بهر په دې انتظار دي چې مړی ورته وسپارل شي. خو سرکاري چارواکي او د ایدی مردخانه مشران وایي چې د سوزیدو له امله د ډیرو مړو پیژندګلو نه کیږي او د ډی این اے راپور راتلو وروسته به ټول مړي خپلوانو ته وسپارل شي. نور حال له کراچۍ نیاز علي خان راغی.
د بلوچستان په لسپیله کې د شوی ټریپیکي فیقي 15 تیر شوي. خو تر اوسه په یاد پیښه کې د مړو شوو یو سلويخ کسانو کې 8 مړي خپلوانو ته نه دي سپارل شوي. د مړو خپلوان په کراچۍ کې د شخصي ایدی مردخاني مخې ته په انتظار دي چې خپل مړي به ورته کله ملاويږي. د بلوچستان په شین سیمه یو اوسیدونکو عبدالستار مشال لیډیو ته وایي په پیښه کې د مړ شوي رور جسد لا نه دي ترلاسه کړي.
دلته راغلی یو نن شپږم او مورز د ولاړیو نه یو پلس والا راغلی دا نه یو سرکار کاری ملازم راغلی دا نه د مو وټو ولا راغلی دی دا لیوان نه دی دا سوی ماته وټ راک بیا وای ماته وټ راک دا سره کړی دی دا یو سلیم نه راغلی پرم اخستان بلوچستان دی جیو ڈی سی رالو غو دا خبر وکړه سی بایجان 24 غنټې ټیم راکړه 24 غنټې کې نو 48 غنټې کې مو ته درکو 48 غنټې کې نو سو ان شاء الله بیا ستای واس مو باغه کو ټیسټونه راځي په څلور ورځې کې په درې ورځې کې لیو درک نه مالمی خالد رواغ راته وای راس راته ودرېږي.
د سن صوبې سرکاري چارواکو او د ایدی مردخانی مشرانو په وینا په پیخه کې مړ شوی مسافر د سوځیدلو لامل د پیجنګلو وتلی دي. نو ځکه د هغوی مړی دلته یې خودي دي تر څو چې د هغو د شناخت لپاره د شوی ډی این ای ټیسټونو راپورټونه مخې ته راشي. د دوی په وینا د مړو مسافرو او د هغوی د خپلوانو وینې لیبارټری ته لیږلې ده او زر به نتیجه راشي او په پیجنګلو به مړی خپلوانو ته وسپاري. د پیخه اغیزمنی کورنۍ تور پوری کوي چې حکومت د مسافر اړوندو بسونو د د سفر لپاره ضروری قانوني لاري نخپلوي او په زیاتره مسافر اڑونکو بسونو کې په غیر قانوني توګه له بلوچستان څخه پېټرول ډیزل او نور ایراني توګي وړل کیږي. د کوټي حبیب الرحمن بیا په دیړه مشال لیډیو ته ویلي
د کوچو د مالکانو هم دا کسو دي چې په دې کې ډیزل پېټرول چالیا دا شان راوړي داغه د وجې صدات سي پېشيږي او دا قیمتي جانونه په دې کې ځای کیږي.
بلخو د بلوچستان حکومت د لسبیلې په پیخه خپکان خودلې. د بلوچستان چیف سیکرټري عبدل عزیز او قیلی ویلی چې د پیخي د اسبابو د معلومولو لپاره یو تحقیقاتي کمیټي جوړه کړی ده. عبد العزيز او قیلی زیاته کړي چې د یاد بس د مرشوي ډرور او د بس کمپنۍ د مالک په ځدی مقدمه درج کړي ده او نورې پلټنې روانې دي. اغزمنی کورنۍ وایي چې حکومت تر وسه مړی ندی ورسپارلی خو په مرشوي ډرورې بیا مقدمه کړي ده او حکومت لدی پیخي رستو د دوی سره هیڅ منستي ندی کړي. په دې اړه سید محمد اعظم بیا مشال لیډیو ته ویلي
په کوم آسیات باندې سرکار او ما ته مړی نه دی پاواله کړی 15 ورځې
او د یا پایار کټګي تا پښتنه وګه د دې شي چې په دې کې د چا ورور دی د چا پلار دی د چا مور ده د چا زوی دی دا پښتنه د دې شي وګه د لوایکینو څخه دا پایار کټ دی کچیر ځان ته حکومت وای د بزما د لوایکینو پښتنه کړي وای تما سره به وزیر هم وای ایم پی هم وای ایم ان ای هم وای
په بلوچستان کې د ټریپی کې په خو په وخت مرستي کونکي صوبایي اداري ایمرجنسي ریسپانس سنټر یو یو دو دوا ریپورت دی چې د کوټي کراچۍ ترمنس په لوی لار په نېشنل های وی باندې لکال 2019 د اکتوبر میاشتې څخه د 2023 تر جنوري پورې 3,130 ټریپی کې په خو کې 4,130 مسافر مړ شو دي او په لسکونو نور ټپي شو دي ریپورت د داسې پیښو په لوی وجوهاتو کې د سړک ډکواله د ټریپی کې اصول نه پېل کېدل د موټر وی پولیس نشواله مسافر اڑونکی زاړه بسونه د بس ډرایورانو لاپرواهي کرځولي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د نیاز علي راپور مور د اوردونکو په بلوچستان کې زیاتره ټرافیکي پیښو یو شمیر مسافر په ویره کې چولې د جنوري په 19مه لکوټه څخه کراچۍ ته تلونکي بس د لزبیلې په سیمه کې کاندې تلویدل وو چې ورسته وره خسته وو د چارواکو په خبره په دې پیښه کې 200 کسان مړ شوي وو په بلوچستان کې تر دې وړاندې هم خونړې ټرافیکي پیښې رامست شوې دي په دغه اړه باندې نور تفصیل په دا راپور کې وو
دا په کوټه کې د مسافرونکو بسونو یو لوی اډه ده چې لدی ځای هر ورځ په سلګونو لوی او اړه مسافرونکو موټران د هیواد بیلابیلو شارونو ته تګ راته کوي د جنوري پر 19مه د کوټه او کراچۍ ترمنځ لوی لار باندې د مسافرونکو بس پیشي یو شمیر مسافر په ویره کې اچولې دي د بسونو پر اډه ولاړ د کوټ وسیدونکو عبد الله د ناروغي د درملین لپاره کراچۍ ته ځي وای چې د ډیری ویری عوام لکبله زړه نازړیم
وام خامخای خو اوس د دې په لاس کې ډرایوران یو ډرایور دی چلایي اگر د 44-45 کسانو په دغه ودې ته ناس دي بس خپل د سفر دوا او یو کشینو خپل روډ او ډرایور ته سوچ مور لکړی روډ تم ګورو ډرایور تم په نظر کې ډرایور ما خسته
د جنوري پر 19مه لکوټ څخه کراچۍ ته تلونکو مسافر بس د لسپلی په سیمه کې کندې تلویدلې وو او وری خسته وو د چارواکو په خبره چې په پیښه کې 240 کسان مړ شوي وو د جنوري پر 19مه د مرستندو ادارې مشر فیصل دی ویلی وو چې په پیښه کې لوی زیان لدې کبل سوی چې په مسافر بس کې په ناقانونه توګه ایرانی تیل کاچا کېدل چې د بس کندیل وې دوه ورسته وره خسته د کوټي او کراچۍ ترمن د مسافرونکو بسونو مالک ابيب الله بادزي د غي دا ویردوي هغه مشال لیډو ته ویل چې ډیری پیشي د سړک د نه پرخوالي لکبله رامست کیږي دغه خبر چې دوی د سړک د پرخوالي لپاره په وار وار احتجاجونه هم کړی دي
بار بار موږ د سرکار او د علاو کامو په نالج کې دا خبرې راوستلې دي بار بار موږ ورته ویلې دي دا روډونه سنگل دي سنگل روډ دي ټوټل د دې چوڑای 24 فوټ ده او پر دې باندې د نیټو د افغانستان د پاکستان د ټوټل لارې سفر پر دا روډ باندې کیږي نو د دې وجې صدا اکسیډنټونه اکثره زیات کیږي چې روډ سنگل دي موږ بار بار مطالبه کړې دي دا موږ مطالبه نه دي منل شوی
په بلوچستان کې تر دې وړاندې هم لوی خونړې ټرافیکي پیښې رامنځته شوی دي تیر کال د جون پر اتمه د کلاسپلا په ټرافیکي پیښه کې 20 کسان د کال 2013 په مارچ کې د کوټه او کراچۍ ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې 18 کسان او د کال 2019 د جنوري پر 20مه د کراچۍ څخه د پنځګور پر لوی لار 28 کسان مړ شوي وو د بلوچستان صوبې چیف سیکریټری عبدالعزیز اکلی د جنوري پر 20مه له رسنۍ سره په خبرو کې ویلی وو چې د ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره به په موټرونو کې د چټک تګ معلومولو په مخه ټریکرز او نورې حفاظتي لارې عملی کوي د پاکستان پر کچه کارکونکو مرستندو ادارې د یو یو دوه دوه د راپور تر مخه چې په 2020 کال کې د بلوچستان پر بیلابیل سړکونو باندې شاوخوا 8,800 ټرافیکي پیښې رامسته شوي دي چې په هغه کې 215 کسان مړه او 2,499 کسان ژوبل شوي دي په کوټه کې د یادې ادارې مشر سمیول رحمان مشال ریډوتول چې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د رامستو ټرافیکي پیښو شمیر تر 1500 زیات دی
د اکسیډنټ د ټولو غټو وجوهات کې د سنگل روډونه دي. د پنړی کې یو ځای هم د انټر سیټی ترانسپورټ سه کم دي هغه په سنگل روډو باندې نه کیږي کمکې کم سیدل ته په بلوچستان کې لګیا دي. او په نورو وجوهات کې د های وی پیټرولینګ یا د های وی پولیس پیټرولینګ سه کم دي دغه فقدان دي کم سی په دې روډو باندې نه هونه کې برابر دي. او درې مغټه وجہ سه کم ده هغه د اوور سپیډینګ غدا دلته خلک ک ډرایوینګ لایسنس لري او کې نه لري پر دې سنگل روډو باندې اوور سپیډینګ کوي د کوم له وجې اکسیډنټو سه کم اشاره ده هغه ډیره زیاته ده.
په بلوچستان کې پر لوی سړکانو د موټرو څارونکو ادارې د موټروی پولیس تر راپور تر مخه چې دوی په بلوچستان کې پر 4000 څخه یوازي پر 1500 کیلومتره سړکونو باندې په حاله دي. یاد اداره په خپل راپور کې زیاتوي چې پر دې 1500 کیلومتره سړکونو باندې د ټریفیک اصول نه پلي کول، چې تاکول او په موټر کې ډیر بار وډول باندې په 2013 کال کې 15500 په 2019 کال کې 6901 په 2020 کال کې 15216 په 2021 کال کې 2014 او په 2022 کال کې تر 2000 ډیر د لویو او وړو موټر چلوونکو جرمانه کړی دی. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
بلوچستان کې ټرافیکی پیښې په دغه موضوع مو د سمد شبنم راپور اورېده. او سرزو منګورې ته چېرته چې د سوات په سیدو شریف جیل کې د بندو ښځو، ماشومانو او نشیانو لپاره غیر دولتي ټولنې عورت فاونډیشن لخوا د لوبو په وسیله د تربیت ورکولو سلسله پیل کړې ده چې په کې تېره ورځ د ړومبنۍ ورځې هلې ځلې پیل شوې دي. روزنا ورکوونکي وایي چې دغه تربیت جیل کې بند خزو ته په دې وجه هم ضروری دی چې زیاتره خزو ته معلومه هم نه وي او جرم پرې وکړي شي. بلخوا د جیل مشر وایي چې دوی هم داسې کوي چې جیل کې بند ملزمان یا مجرمانو اصلاح وشي. په دغه اړه نیاز احمد خان نور معلومات راکړي.
د سوات په سیدو شریف جیل کې د غیر دولتي ټولنې لخوا ځای خودونکو سمرین حکیم د خزو په بیرک کې هغه تر 1500 خزو ته روزنه ورکوي چې په بیرابل جرمونو کې پرې مقدمه روانه دي. تربیت پاړه سمرین وایي چې مقصد دی د سوات په جیل کې بند په لسګونو خزه، ماشومان او د نشي عادي ملزمانو اصلاح کول دي چې بیا جرم ونکړي.
زمونږه معاشره کې چې کمی زنانه دي اغه سن نه جرم او شي اغه واپس له جیل نه اوزي نو اغه بیا خپل خپلوان نه قبلې. په دې وجه باندې مونږ اغه ته په وکیشنل سنټر کې اس ار ای، عورت فاونډیشن او عادل فاونډیشن مشينان ورکړو. ور سره اغه ته هنر خي چې دې د دې زنه اوزي نو دیبا یو بل ماحول بدی ته جوړ شوی. دیبا پخپل باندې خپل خرچا مرچا او دې سره به هغه هنر راغلی چې دیبا خپل ځان پخپل ساتل شي. دې سره سره ور سره مونږ اوس د عورت فاونډیشن د طرف نه د امن بیداری حوالی سره، شعور پیدا کول حوالی سره هم ټریننګ ورکول شروع کړو.
روزانه کې برخه غستونکې د سوات یا اوسیدونکو شپږش کلنه چې د قتل په الزام کې بند ده خپل نوم او ځای نه خودلو په شرط وای چې دغه روزانه دوی لپاره په دې خده چې په جیل کې د بهر نه راغلي میلمنو سره ملاو شو او زده کړې هم وکړي.
ډیر خوشاله شو موږ ته ډیر تربیت زده کړو چې موږ به بلته نسخان نه رسو، بلته به خصم نسخان نه رسو. زمونږ په کوم نسخان دی، د بل په کوم نسخان دی. موږ چې ډیر زیات خکو نو د بل له به خواله رسو او نسخان به ورته نه رسو. زمونږ د جیل ماحول ډیر زیات خره د کور په شانته کې دی. موږ ته دستکاری هم خې، موږ ته سبق باجی هم راځي، موږ ته ترجمه هم خې، منځونه ارسه موږ ته سایکل منځانه سبق وایي او د خد دین په دغه کې.
د سواد جیل سپرډن ایوب باچا د روزنې پاړه مشال ډېرو ته وویل چې دوی د حکومت لخوا د ريجستر خیر خیګر ټولو داسې هلې ځلې ستاینې کوي.
کوم زنانه دلته پریزن تراشي او داغي اصلاح ول شي هغه ته دوه مسلې مخې ته راځي. یو خو مسله دا ده چې هغه څوک په معاشره کې قبلې نه دوی مدا هغه سره سهونر نه جاغه په خپل زندگی دغه کې نو دا هغه د بچکول د پاره مونږ دیتا مختلف سکولینګ چې کوم دینو کوو دی د مو انستراکټر نیولې دي پوهانی مرتراوستی دي چې هغه ته مونږه ورک خيو هغه ته مونږه سلایي کړای خيو او دا غي د ایجوکیشن په وجه باندې کم چې هغه سب ناکر دا کم جرمونه کړی یا ملزام دي چې دا غي دلته د سر احساس پیدا شي او واپس لاړ شي معاشره ته او په یو ښه صورت کې یو ښه شکل کې ځان معاشره ته پیش کړي.
د سوات په سیدو شریف جیل کې دا وخت شپږ سو قیدیان دي چې پکې تر شلو پورې خزې دي، بعضي خزو سره واړه ماشومان هم دي. تر پنځه سلویخ پورې کم عمره قیدیان دي او دغه رنګه تر سلویختو نه زیات د نشي عادي کسان دي. جیل انتظامیه وایي چې د جیل لخوا هم د قیدیانو د اصلاح لپاره بیلابیل کورسونه کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اردوونکو د البرټ رابرټس په نامه امریکایي د جنوري په 20مې یو انزور په 3 میلیون ډالر خرڅ کړی دی. په دې انزور کې څه د خاص خبره و؟ په دغه اړه تفصیل احمد شیبر راکړي.
البرټ رابرټس په 3 میلیون ډالر پلورلی انزور شل کال مخکې په 1500 ډالر اخیستی و. دغه د غوړ رنگ د سامي د بلجیکي انزورګر انټونی فاین دایک اثر دی. د سویل کیږي چې فاین دایک دا رسم د 1415 او 1413 میلادي کلونو ترمنځ رسم کړی و. انټونی فاین دایک په اروپا کې د 12مې پیړۍ للویو انزورګرانو څخه دی. د پوځواني کې د 22 کلونو په عمر وفات شو. کوم رسامي چې د جنوري په 20مې په نیویارک کې لامه شو، د ټایمز نیوز رسپانډ په باور دا د حق رسامي مقدماتي کار دی چې فاین دایک استلی او وست هالند روتردام په شار کې په موزیم کې ننداري ته ایښودل شوی. په تیری ویل سيزي کې په نړۍ کې یو شمیر انزورونه تر 3 میلیون ډالر ډیر ګران پلورل شوی دي. په 2013 کال کې ورسامي په 1.2 میلیون ډالر د سعودي عربستان یو شاهزاده واخیسته. تر دې دوه کال مخکې ورسامي په 3.3 میلیون ډالر خرڅ شو. پوتیرو لاسو کلونو کې 850 داسې انزورونه پلورل شي ودي چې قیمتونه تر 3 میلیون ډالر زیات.
اوردونکو سرود د افغانستان کونړ ولایت ته چرته چې په شګل ولسواله کې د سویډن د کمیټې په مرسته باندې د یو خونځي ودانی جوړه شوې ده او غټه خستنه تاس پرل شوی ده. په دغه اړه باندې نور تفصیل زمونږ همکار راکړي.
په دې ورستهو کې د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د سویډن کمیټې په مالی لګښت د نجونو او لکانو د یو خونځي د ودانۍ چارې بشپړې شوی او غټه خستنه تاس پرل شوی ده. د افغانستان په ختیځ کې د سویډن کمیټې استاذ انجنیر عزت الله وایي لدی وړاندې به د یاد خونزیز د کونکي د ودانی د نشوالي له عمل له زیاتو ستونزو سره مخ خو د ودانی په جوړیدو سره به ډیر ستونزې را کمې شي. نو موړې وړاندې وای
د مونی مکتب چې لاس تدریسي خونی لري، دوه اداري خونی دي او دوه کتابخانی دي. البته جمله مالی لګښت 12 میلیون افغانۍ شوې دي په دې کې، او جمله د شاګردانو تعداد چې دی 200 نفر شاګردان لري. البته انجونی والکان تقریبا د یو کال په موده کې د نموړي مکتب ټول ساختماني چارې تکمیل شوې دي.
د یاد خونځیز د کونکي د ودانه جوړېدو ته خوشاله دي، خو له طالب چارواکو غواړي چې لښبګم ټولګي څخه پورته دي د نجونو پر مخ د خونځي او دروازې پرانیزي. دوه تنه د کونکي نجونی حفصه او کائنات وایي
مو مشکلات سره مخ چې وساته خپل مکتب جوړ شو خوشاله دي.
اسلامي امارات نه داخله لرم چې د شپګم نه پورته سیمپونه د دولسه ما پورې خلاص کړي او مونږ خپل ارمانونه هلي پوره کړو او خپل ذکر ته دوام ورکړو.
په عین حال کې د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په خونځو کې د سرپنا او پاکو بو نشوالي د دوی د اولادونو د زده کړو پر وړاندې لوی ننګونې دي. د یاد ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي غلام نبی او رشید الله هم له طالب چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ د تړلو خونځو دروازې پرانیزي.
موږ د شیګل د اقا چې کوم د شیګل ورسوالي ټول خلک دا خوخه دا غواړي دا غوښتنه ده جنکو په مخ باندې د مکتبونو دروازې خلاصې کړئ شي.
د دولت څخه غوښتنه ده موږ دا ده چې دغه خويندې چې په نمایي کې دغه پاتې وي دي مکتبونه باید دیو ته اجازه ورکړي.
بل لور ته د کونړ ولایت د پوهنې رئیس محب الله حیدری د نجونو د تړلو ښوونځیو د پرانستلو په اړه د خلکو غوښتنو ته په ځواب کې وایي چې دوی ژمن دي چې د هیواد ټولو اوسیدونکو ته د شریعت په چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره کړي.
زمونږ مشران په دې پوهیږي چې مونږ د ښځینه تعلیم ته ضرورت لرو. البته نوره پریکړه باید د مشرانو کار دی. دې کې مونږ داسې کومه دقیقه خبره نشو کولای چې یو ډاډ ورکو، اطمینان ورکو.
د کونړ ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د 1500 ښوونځیو له جملې څخه 290 ښوونځي ودانۍ نه لري چې له امله یې ډېر کله تدریسي بهیر له ځنډ او خنډ سره مخ وي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.